818 به ما پیام روان کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انصیب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستاره فروخ خدای مون اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار اتوجی شوی. د افغانستان د عالمانو د سولې کاروان وای چی په نږدې راتلونکو کې به د وربند په د غوښتنې په خاطر د کوټه پیښور او قطر دوهې ته سفرونه وکړي او هلته به له طالب مشرانو وغواړي چې اوربند او سولې ته غاړه کیږدي. دوستانو ستړي مشئ، دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د رواجولو د کمپاین په اړه په دې خپرونه کې رپورټ لرو. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونه کوو. یو شمیر رسنیو رپورټ ورکړی چې طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربان سره موافقه وکړه، خو وروسته د قطر د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سویل شاین تیره شپه ناوخته وویل چې ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس رپورټونه خپروي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 18 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وژل دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه. دا طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لاره هواروي. اژانس په عین حال کې وایي چې د اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره له دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه د سرګند چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه به لس ورځې نه وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپل منځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له وی باسونو وروسته له اوربند سره موافقه کړې او مرکشي پلاوی بیرته قطر ته ستون شوې. مخکې په یو شمېر رپورټونو کې ویل شوي و چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللې. د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تیره شپه ناوخته بې لیدې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي. په یو ټویټ کې ویلي ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس رپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد پرون د امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د دې معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمن سلام مشورې روانې دي. د رپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسي سایت نږدې وونه مخکې د پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لسرزنی اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له میشتو مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 18 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلي. 2018 په امیر قلي اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپخین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلا ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې د دې ډلې د قاري حسن ګروپ 18 کړي وشل شول او 15 نور ژوبل شول. د لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت مرکز ته نږدې یو وشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د لوګر د امنیه قمندانې ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي رډیو ته وویل دا کلی د تندر سلی رش په نوم عملیاتو په لړ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند زرداد کلا او ساري سنگ او بابوس الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لوشتون څخه پاک شوی دی.
د احمد سپوینا د عملیات جمعې په ورځ پیل شوی او په تصفیه کېدونکو سیمو کې به امنیتي پوستې جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړ پر برخمنې عراقي شیعه ملیشیا ډلې هوایي بریدونه وکړل. پنټاګون وایي په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمې په عراق او دوه یې په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس ویلي وو داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په کیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشیا ډلې پر مرکزي اډه د بې پیلوټ الوتکو برید شوی. د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې سوتنه وشل شوې دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس له لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې له کبله یې په روسیه کې د تروریستي عمل مخه ونیول شوه. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کرملین له بیان سمدستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل د نوي کال په رخصتیو کې په سن پیټرسبورګ کې تروریستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګندونه ده چې دا دوه راپورټونه له یو بل سره تړاو لري او کنه یې لري. کرملین د بیانیې پر اساس د ټرمپ او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو علایقو هم د نظر تبادله وشوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړي. کرملین وویل دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه شوې. د کرملین پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم 2 نل لیکي د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په ورستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګي. مرمن مرکل او د جرمنی نور چارواکي د نارت سټریم 2 نلیکی پر ضد د امریکا له بندي سره مخالف دي. ټاکل شوی و چې دا نلیکی د 2020 کال تر لومړۍ پورې بشپړ شي. د امریکا ولسمشر وونه په خا پر دې پروژې بندیزونه تصویب کړل. د سعودي عربستان محکمې یو یمنی په دې تور اعدام په اعدام محکوم کړ چې تیر میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 12 کاله حبس محکوم شو. د نومبر په 11مه پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په کوربتوب یو تفریحي فستیوال پکې روان او په ژوندۍ بڼه خبرېده. تر دې په خاص سعودي پولیسو حمله کوونکي یو تندرې دېرش کلن یمنی بللې او پولیسو هماغه مهال ویلي وو چې په پیښه کې دوه سړي او یوه ښځه برسېرن ټپیان شوي دي. د اوکراین د حکومت چارواکو او د دغه هیواد د ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون د هورلی فاکلی ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشي کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د هغوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي ملکیان او سرتیری شامل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د به طرف عالمانو د سولې کاروان وای ډیر زرب یو شپږ دنیا عالمان د سولې او وربند د غختن لپاره د کوټې او پیښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې ریپورتونه ښیي د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو په کراکړه ورکړه پر پاکستانی روپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړي، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې هوارې غواړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. پرون دغلته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال په ګډون یو شمیر هغه دوکانونه او کارځایونه وتړل شول چې د هوا د ککړتیا په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې خبرداري په پام کې نه ونیولې. په دې اړه به ریپورت ولرو. لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه مهیاروي. دا افغانستان د به طرف عالمانو د سولې کاروان وای ډیر زرب یو شمیر دینی عالمان د سولې او وربند غوښتنو لپاره د کوټې او پیښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان یو غړي د کابل په نوي جمعات کې وی غونډه تویل سولې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوړه لار ده او دوی به امنیت د تامین لپاره له هیڅ حاسه ډډه ونه کړي. امید زهیر مل پاړه له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د به طرف دینی عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه مټي بدوهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبه پورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی یو پلاوی بعد د سه شنبه پورس کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه به طرف علماء او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو په خبر ته وزي التبه د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربن بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د بي طرفه دنیا علمانو لخوا یو پینځماده سپریکرلیک هم خپور شو چې پکې په اوربن ټینګار شوی دی. په دې پریکرلیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدلې نشي. سولې باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو لمخې راشي. د افغانستان خلک او دنیا علمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې دراتو لپاره باید ټول افغانان هڅه وکړي. د افغانستان د بي طرفه دنیا علمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې دراتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمیر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتونکي دي. خو د طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دنیا علمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر در قانت دی غونډه ته وویل د افغانستان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دي او هرڅه ژر باید سوله تامین شي.
تمام لازم سلام مخوي
دی وایي موږ هم د اوس سوله غواړو. د جګړې خپل لوريو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دا دی چې هر څومره ژر کېږي نه وایي دا چې وبند کړي بلکې سوله ته سره ورسیږي. او د خبرو میسته کېږي هر ورځ مزوانان وشل کېږي او بیکاری او فقر زیاتېږي. د افغانستان د بي طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت لپاره وړاندې د سولې ولسی حرکت هم دوه کال مخکې په افغانستان کې د سولې دراتو لپاره په خیابلې سفر پیل کړ او بیل ابیل ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیلمند دي چې د سولې پورته شوی یو غوونو ته لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اور بند شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی ریپورتونه خی چې د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې خلکو په کراکړه ورکړه پر پاکستانی روپیو کوله د افغانیو د رواجولو هڅو او کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستانی روپیو پر ځای پر اکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. یو شمیر خلک وایي چې د کمپاین د جنسونو بیې لوړې کړي او همدارنګ د ماتو یا وړو افغانیو په پیدا کولو کې هم ستونزو سره مخ دي. خو ډېر نور ویلي چې دا کمپاین ښه روان دی او په دې برخه کې د ترویج لپاره د چارواکو او مدني فعالانو د هلو ځلو هرکلی کوي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواجولو لپاره د سیمه ییزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستیو ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای پر اکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
تمات باندې مخکې خبرې شوې په درې څلورو ولایتونو کې او موږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده او بدون د دې نه بله چاره نه لرو چې زموږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې موږ دپاره تاوان دی.
خو په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشوده چې هغه اجناس چې پخوا په یو پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یو افغاني مبادله کېږي چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ استل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تیر ماخوستن آزادي راډیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
زه بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه عکس العمل لیدلی دی او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د 90% نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه یو لویه پروسه چې ته عملې کوې موجود دي، چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والی د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړېدو په باب د خلکو د اندېښنې په اړه وویل.
نو نرخونه باید تغییر ونه کړي که په فایل یو چیز په سل کلداري اوس باید په 50 افغانۍ وي، یعنی دا ساده حساب دی که ترانسپورت دی که نور دی. البته بعضی وخت کې بعضی کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي یا په لوړ بیه خرڅ کړي، نو زمونږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دی باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والی ویندوی عارف نوري وای په تیره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 50 دوکانونه په دې خاطر تړل شوی چې د افغانیو پر ځای پر پاکستانی روپیو سودا خرڅوله. د شاغلی نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهر لا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دودولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې سل په سلو بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده ده، تیار ده، او د خوست له خار نه مطلق 100% کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
اما که چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اخیز لري، ویل کیږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر گاونډي ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اخیز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په ننګرهار کې د افغانیو چلش په نورستان کې چې مخکې هم تر ډیره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علی کوزی سره لدی چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی وای چې دا هڅه کافی نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایرانی ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په رون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې زیاتې کړې. د دې ادارې ویاند وایي د کومو کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې، قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاندې لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړوونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېد او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ اوز هم وقت لرو دا کار بده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری موگ کولشو پا دیب موده که نسبی کم والی راولو ده دی کار لپارا موگ سلور کمیته جوری کری پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خاروالی هم را سر همکاری کوی.
په دغو اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې چې ځان نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جس غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورسې یو شی جنې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي وایي جواز را بېرته پیسې جنې واخلي بېرته یې ولګي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می است که در عرصه عمل کار کنند و از
هیلمندیم چه دولت په دې حقله اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بېوزله دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرګي ګران دي، یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د دغو اقداماتو په لړ کې په پام کې ده چې سبا د اطلاعاتو او فرهنګ او عامې روغتیا وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خولې او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړی. دغه وزارتونه له کابل ښاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یوه فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له کاناډا خبرېدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونې هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي وسلوالو طالبانو افغانستان کې له یوې اونۍ اوربند ملاتړ کړی. دې خبرونې هیله ښودلې چې د اوربند به له امریکا سره د سولې هوکړي او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. د طالب مشرانو ترمنځ په یو اوربند سلا کې دوه رپورټونه که څه هم پرون ځینو رسنیو خپاره کړل، خو وروسته د طالبانو یو شمېر سرچینو رد کړل او ویل چې په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. په افغانستان کې اوربند د طالبانو ته د طالبانو د سلا کې دوه رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې د یکشنبې په ورځ هم طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر یو بل پراخ بریدونه کړي او یو بل ته یې د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کړي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي د رپورټونو له مخې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ شورا له یو داسې اوربند څخه د امریکا سره د هوکړې د یوې برخې په توګه وي ملاتړ کوي او د چهارشنبې په ورځ دا موضوع تایید کړې ده. په راپور کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو له بهیره د یوې خبري سرچینې په حواله ویل شوي چې د کوټې د شورا ډیر غړي د لنډمهالي اوربند ملاتړ کوي، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر کوي. خبرونه په دوها کې د آزاد خبریال سمی یوسفزي له خولې وایي د کوټې شورا غړي چې زیاتره نظامي چارې مخته وړي لا هم د اوربند په اړه ځینې پوښتنې لري، خو د طالبانو پیښور شورا بیا د اوربند په اړه مثبت نظر لري. طالبان وایي له افغان ځواکونو سره به د اوربند پر مسله په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث وشي چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به کیږي او افغان حکومت به هم پکې د یو لوري په توګه برخه ولري، خو افغان حکومت بیا د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کوي. امریکا په وروستیو کې د باګرام پر پوځي اډه له یو برید وروسته چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې او لا هم څرګنده نه ده چې دا خبرې بیا کله پیلېږي. اخوا فاکس نیوز وایي په افغانستان کې د امریکا هڅې په مجموع کې بریالۍ وي او د امریکا د ګټو نه خم لا تړ کړي. د راپورټ په دوام کې ویل شوی سیمه وستر پوخا رامه د طالبان جګړه ګټلې نشي او د افغانستان حکومت د نسکوریدو لګواخ سره نه دی مخ. امریکا په سوریا او عراق کې د ایران لملاتړه پر برخمنو شیعه ملیشو هوایی بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل د سوریې پولې ته نږدې پر القایم اړې دفاعي حملې کړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
راپورونه وایي چې امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه حزب الله کتایب ملیشه ډلې پر مورچو بریدونه کړي دي. ایران د دې سختریزې ډلې ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وژل شوي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو شیعه ملیشو درې هدفونه او همداراز په سوریه کې د دې ډلې دوه هدفونه په نښه شوي دي. د پینتاګون د ویندوی جناتن هافمن له قوله ویل شوی د حزب الله د کتایب دلیل لوري پر عراقی اډو چې د ائتلافي ځواکونو مرکزونه دي د پرلپسې حملو په ځواب کې امریکایي ځواکونو دقیق دفاعي گزارونه وکړل. د شاغلی هافمن په وینا د حمله به د ائتلافي ځواکونو پر ضد د حزب الله د کتایب دلی د بریدونو توان کمزوري کړي. په عراق کې د حزب الله د کتایب ډلې د ځواکونو د قمندانۍ مرکزونه او سلاکوټونه ویشتل شوي دي. په همدې حال کې فارس خبري اژانس د المیادین تلویزیونی چینل په قول ویلي چې په دې برید کې د حشد الشعابي ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی د جمعې په ورځ ویلي و چې دا هیواد د عراق په کرکوک کې پر کې یو پوځي اډې په راکټي برید کې د حزب الله کتایب ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. د جمعې د ورځې په دې برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او څو نور امریکایي او عراقي پرسونل ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان دسمبر په لومړیو کې د ایران له ملاتړه برخمن ځواکونه په عراق کې پر پوځي اډو په حملو کې په لاس لرلو تورن کړل.
د د فرخندې له سوځولو او وژلو رانیولې په خصو ماشومانو د جنسي تیوریو پورې په افغانستان کې تیرې ولسیزه د بشري حقوقو له سرغړاویو ډک لسیزه وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسنوي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسته راوړنې موجود دي. صفي الله سانکزي په یو تفصیلي ریپورت کې افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تیرې ولسیزه کې دا وضعیت څنګه وو د ته کتنه کړې او دا ځانګړې ریپورت چمتو کړي. ورپسې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو پروګرام خبرې کوي.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګرې و چې فرخنده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وژل شو. قهرجنو خلکو د فرخنده بي وسه جسد ته اور واچو. دا پتیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقوقو یو پیښه و چې نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ ته ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخنده په بیرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپیښو خطرونو په خاطر گاوند تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څنګه د فرخنده له بډای مور بی بی هاجره ملک زاده سره خبرې کړې و چې ویلې له قاتلانو چا ولی و نه پوښتل چې څنګه مو یو ځوان انجلۍ په بیرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنکړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه؟
په فرخوندې د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزی ته بوت لور آتے ویل یہ چھ لور دے روانی ناروغی درلودا. امنیہ کمندان راتو ویل چھ تاسو ہم داسی وائی دا خطر احساس موک خپل ولایت تولاڑو کاپی ساتا. بیا ہم ویری دو راغلو تاجکستان تا زامن او لورگانی اونگین دی بیدی دا کڈوالی کور کمو اڑھولی.
تیرو لسو کلونو تک وقتل شی دا فرخوندی دا وجلو پتیر دیری داسی نوری پیخی همشتا چھ پیادولی سڑای دا وی ریس کوي. یو وشت کلنه رخصانه هلت په لری پراته غور کې د زنا په تور سنگسار شو او ویډیو یې هم ترې کړی و چې خودلې سنگسارونکو په څومره غټې ډبري چې وسره سید د رخصانه په سر یې وشتله. چارواکو ویل رخصانه د طالبانو لخوا سنگسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شو. لسګونه نور انسانان اکثر خزي د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوې وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه بدو کې دنجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسی وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقوقو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړې. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړی.
They should be cracking down on the pedophile ring.
چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوی، د دې کار عاملین دی پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي زورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقوقو له لاسته راوړنو هم خبری کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم کې بوګیم کې ما صاحب دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقوقو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقوقو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقوقو وضع په ځینو برخو کې خراب ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومان په وړاندې تاریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقوقو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ